د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په خبرونه کې د ننګرهار په ګوشتي ورسولۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې د نښتې په لورستي حاله مو خبرو. د کورنیو چارو وزارت هم د دې نښتې په تایید وویل چې په دې نښته کې د افغان سرحدي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په خبرونه کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو او دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه در تخبره و. خلوم لایبه صفی الله ستانیزی تا وارور کوچه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کی.
سلام د خبرونو سره ټکی راپورونه وایي تیر شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ سخته نښته شوې چې یو افغان عسکر پکې وژل شوی او درې هم ټپیان دي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن پنځشنبه په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کوي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د هغه هندي تبعه لمړني ورسته له پاکستانه د عدالت غوښتنه کړې چې د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې بندي وو. او سپینه مانی وایي ولسمشر اوباما د ګوانتنامو د زندان د تړلو په برخه کې د خپلې ژمنې د عملي کېدو لپاره په دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو ډیپلوماټ وګماري. سر که هم پورا کورنی خبرونه راپورونه وایي چې تیر شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ سخته نښته شوې چې تر ناوخته پورې دوام کړی. له سیمینا د ترلاسه شویو راپورټونو له مخې په دغه نښته کې درنې وسلې هم کارول شوې دي. په دې نښتو کې د افغان سرحدي پولیسو د یو عسکر د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. پاکستاني چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته پر افغان ځواکونو تور ولګاوه چې پرون یې د دوی پر یوې سرحدي پوستې ډزې کړې او لږ تر لږه دوه پاکستاني سرتیري ټپیان کړي دي. افغان چارواکو او سیمه ایزو خلکو لڅمو دی راهیسه پاکستانی پولیساتی تورنول چې د ګوشتي په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې دننه تاسیسات جوړ کړي او په وار واري له پاکستان څخه غوښتي و چې دا تاسیسات دی لری کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن پنځشنبه په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کوي. د ولسمشر حامد کرزی د ویاند ایمل فیزی په خبره دا سند به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ له 2014 میلادي کال وروسته د اړیکو څرنګوالي وټاکي. د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه چې ټاکل شوی ولسمشر کرزی له ډنمارکي چارواکو سره لاسلیک کړي، د ولسمشر ویاند ایمل فیزی داسې وویل:
د وی ولسمشر
حامد کرزی به د ډنمارک د شاهي هیواد له صدر اعظم سره وګوري او د همدې لیدنې په پای کې به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک شي. د ښاغلي فیضي په خبره تیره شپه ولسمشر کرزی په کوپنهاګن کې له هغو افغانانو سره وکتل چې په ډنمارک کې میشتي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی فنلند ته په سفر کې د فنلندي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړی دی. دراپورونه لمخې د کابل خار لزګونه اوسیدونکو د دغه خار په مرکزی برخو کې سره ټول شوې څو یو مظاهره وکړي. دا مظاهره چې اټکل کېږي له پامیر سینما څخه پیلې کی د افغانستان د ملي پیوستون په نوم د یو حزب د غړیو لخوا پلان شوې چې په خبرې له یاد مظاهره څخه هدف په افغانستان کې د دیرشکلنې جګړې د عاملینو لپاره د سزا ورکولو غوښتنه ده. دوی هم درس په نړیوالې ټولنې همغه کړي چې دغه جنگي جنایتکارانو په سزا ورکولو او محاکمې ته د هغوی د کشولو په برخه کې خپل همکاري وکړي. د ملي اردو ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د وسلو او جنگي مهماتو یو ستر ډیپو کشف کړی ده. په پکتیکا کې د ملي اردو د 203 تندر قلی اردو یو قمندان بریډ جنرال زمری ازادي رډیتو ویل د مهماتو د ستر زیرمتون په برمل ولسوالۍ کې د ملي اردو په عملیاتو کې کشف شوی ده. خغلی زمری ویل چې په برمل گیان او زیړو کلسولې کې له څو ورځو راهیسې عملیات پیل شوې چې هدف یې له یادو سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو وېستل دي. د افغان حکومت هیڅ کومې مخالفې وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بیا هم خراغلی د هند صدر اعظم منموهن سنگ د هغه هندي تبعه لمړني ورسته له پاکستان څخه د عدالت غوښتنه وکړه چې د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې بندي وو. په اعدام محکوم شوی سربجیت سنگ چې 14 کاله د پاکستان په زندان کې تیر کړی وو او د لاهور په زندان کې د نورو بندیانو لخوا پرې حمله شوی وو، نن سهار د مړینې خبر خپور شو. د راپورونو له مخې نوموړی پر سر د خښتې د گزار له امله سخت ټپي شوی دی. سنگ په 1990 کال کې د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یو لړ بمي چاودنو کې د لاس لرلو په تور محاکمه او په اعدام محکوم شوی و په دغو چاودنو کې 14 کسان وژل شوی و. د سنگ کورنۍ ویلي چې هغه بې ګناه و. د هند صدر اعظم په ټویټر کې په یو پیغام کې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین چې هغه پر هندي تبه وحشیانه حمله بللې د عدالت منګولو ته راوکاږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما د ګوانتینامو د زندان د تړلو په برخه کې د خپلې ژمنې د عملي کېدو لپاره په دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو لوړ رتبه ډیپلومات په کار وګماري. د امریکا په ګوانتینامو پوځي اډه کې مشکوک بهرني تروریستان ساتل کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند جې کارني د چهارشنبې په ورځ ویل د خزینه یا نارینه استازی به چې ټاکل کیږي په دې اړه چې د ګوانتینامو کوم بندي خپل یا درېیم هیواد ته واستول شي کار او پرېکړه کوي. د ګوانتینامو لپاره د یو استازي څوکۍ د جنوري له میاشتې راهیسې خالي ده. اوباما د تیریسی شنبې په ورځ د دې زندان د تړلو لپاره چې په اوس وخت کې پکې 168 بندیان ساتل کیږي خپله ژمنه بیا تازه کړه. په 2002 میلادي کال کې د دې زندان له پرانستل کېدو راهیسې اکثره بندیان له محاکمې او تورونو پرته په دې زندان کې ساتل کیږي. په اوس وخت کې شاوخوا 100 بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی دی. درینو لسکلن محصلان چې د اپریل په 15 نیټه د امریکا په باسټن کې د شوي بریدونو د عاملونو څخه د یو ټولګیوالو په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. دوه تنه له دوی څخه چې د قزاقستان اتباع دي د چهارشنبې په ورځ د عدالت د ترسره کېدو د اخلالولو په توطیه تورن شول. دریم کس چې امریکایي دی تحقیق کوونکو چارواکو ته د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی. امریکا متحده ایالات وایي د عراق اوسنی حالات د اندېښنې وړ دي او د هغو ستونزو څرګندوي کوي چې د بغداد حکومت ورسره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال پاتریک وینتریل د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په بغداد او واشنګټن کې امریکایي چارواکي د عراق له مشرانو سره په تماس کې دي څو له هغو سره د هغه سیاسي او فرقي کړکیچ په هوارولو کې مرسته وکړي چې دا مهال په عراق کې لیدل کیږي. د وینتریل په خبره د دې هدف په عراق کې د نور تاوتریخوالي مخنیوي او په سیاسي بهیر کې د بیلابیلو لورو ترمنځ د ګټورو اړیکو پیاوړی کول دي. وینتریل په دې برخه کې په عراق کې د زینو شوی اقداماتو په اړه خوښي وښوده.
We were encouraged to see again this constructive meeting between senior federal
د عراق د فدرالي حکومت او د کوردستان د سیمه ایز حکومت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لیدنه چې د دوشنبه په ورځ وشوه او هغه خبرونه چې کورد وزیران سبا ته بغداد کې کابینه دستنیږي زموږ لپاره هڅونه کړي. موږ له ټولو لورو غواړو چې دا ډول مثبت ګامونه واخلي او له اوسنیو ستونزو سره په چټکۍ په ښه او مؤثره توګه چلند وکړي. په عراق کې په دې وروستیو کې د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ فرقه یي شخړو کې په لزګونه کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په بلیویا کې د یو ایس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې په تړل کې دوه خواشینی څرګنده کړي. د بلیویا ولسمشر ایو مورالیس په دې هیواد کې د امریکا د نړیوالې پرختی مرستو د ادارې پر کار بندیز لګولې. مورالیس د می د لومړۍ نیټې په اړه په وینا کې ویل د یو ایس ایډ پر کار یې ځکه بندیز ولګاو چې د په وینا سیاسي اهداف یې لرل نه ټولنیز. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال پاتریک وینتریل د بلیویا د ولسمشر د څرګندونې رد کړي.
The US government does deeply regret the Bolivian government's decision.
Anyway, the American متحده ایالاتونو حکومت د بولیویا د حکومت پر هغه پریکړه خوشینه ده چې د امریکا نړیواله پرختی ادارې له خپل هیواد څخه وایستله. په دې برخه کې د بولیویا د حکومت به بنسټه تورونه ردو. په بولیویا کې د یو سیټ هدف له 1983 کال راهیسې دا و چې د دې هیواد له حکومت سره مرسته وکړي څو د عادي خلکو ژوند بهتر شي. دا په نړۍ کې د یو سیټ کارونو باندې تازه گزار ده. تر دې مخکې د اکتوبر په میاشت کې روسیې په خپل هیواد کې د دې ادارې فعالیت بند کړی و.
ازادي رادیو او ری خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیره شپه په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو پرمختګ وکړ او په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان له خوا تحصیلات او دروازه ړنګ کړه. نښته
پیل شوه تر 3 بجې د شپې دوام وکړ. لومړنی معلومات چې موږ ته رسیدلی دي په دغه نښته کې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او په مخته ورغلی وو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا نښته تایید کړه او وی ویل چې په دې نښته کې یو افغان سرحدي ځواکونو عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دغه راز پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه پروګرام کې د خلکو ستونزې مستقیما له مسؤلو ادارو سره شریک شوی دی.
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دی شی او نه هیله به تخفل کور ته راځم.
او د حقیقت سره په پروګرام کې مو د خلکو شکایتونه په ولسی جرګه کې د کوچانو له استاذي مولوي ترخیل سره څېړلې دي.
تاسو دا نه وایئ چې تاسو ساتونکو په
چا
کې
افر هیڅ وخت د ما ساتونکو نه په چا باندې وار کوي نه په چا باندې ډس کوي. آیا که چیرې وکړي هغه بیا جزا او شخصي عمل دغه پیږي خپل کار پیږي.
مخکې خبرونو کې مو واورېدل چې تېر شپه د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. افغان امنیتي ځواکونه په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا جوړ شوي تاسیسات او دروازه ړنګه کړې ده. په اړه نور حالې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې اوري.
د ننګرهار د ولایت وین احمد زی عبدالزی وایي چې تیر ماښام ناوخته پاکستاني ځواکونو پر ګوشتي ولسوالۍ اندښتونه پیل کړل چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو ځوابیه ډزې وکړې. د عبدالزی په خبره دغې نښتې د شپې تر دریو بجو پورې دوام وکړ خو نوموړی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. ولې د نښتې په پیل کې افغان ځواکونو پرمختګ کړی و او جوړ شوي تاسیسات او دروازې یې ړنګې کړې دي؟
بیا افغان امنیتی ځواکونو سرحدي ځواکونو دوی په وړاندې یو ځوابي عمل پیل کړ. نښته پیل شوه تر درې بجو د شپې دوام وکړ. لومړني معلومات چې موږ ته رسېدلي دي په دغه نښته کې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی و، په مخته ورغلي و، ځینې تاسیسات یې د پاکستاني ملیشیاو له منځه وړي دي.
بلخوا په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤول ادریس مومن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرحدي پولیسو وکولی شول په سیمه کې نوي جوړ شوي تاسیسات، پنځه امنیتي پوست او دروازه په خپله ولکه کې راولي او ړنګې کړي. خو نوموړی وایي چې اوس د دوی ځواکونه خپلو سنګرونو ته رسانه شوي او وضعیت ارامه دی. د مومن په خبره په دې نښته کې د افغان سرحدي ځواکونو یو سرتیری هم وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي او دا رنګه مقابل لوري ته هم درنه مرګوبله اوښتې ده.
په نتیجه کې یو سرحدي پولیس په شهادت رسېدلې، درې ټپیان دي. ولې پاکستاني تاسیسات هم تر ډېره بریده ویجاړ شوي دي. سیمه د سرحدي پولیسو د بشپړ کنټرول لاندې ده. د جګړې په نتیجه کې چون د دواړو لورو لخوانه د درنو وسلو مرمۍ سره تبادله کېږي، د پاکستان پنځه سفري پوسټ دا هم سرحدي پولیسو ته پاتې شوي وي. ولې سرحدي پولیسو بیرته په خپلو سنګرونو کې دي او خپلو سنګرونو ته یې مراجعه کړې ده. په سیمه کې د سرحدي پولیسو بشپړ کنټرول دی او بېګانۍ جګړه چې شوې ده هم سرحدي پولیسو په خودکفا ډول کړې ده، چې هلته د څلورم کنډک اتلو سرتیرو د چټک غبرګون کنډک او ثقیله ټولي فعاله ونډه اخیستې ده. مقابل لوري ته تلفات اوښتي هغه راپورونه چې د پاکستان رسنیو او بعضې په سیمه کې د کشفي همکارانو لوري مونږ ته ترلاسه شوي دي. مقابل لوري هم تلفات لري چې تلفات زمونږ زیات دي او ډېر زیات ولي دقیق نه شو ویلی چې نه پوهېږي.
د تیرې شپې په نښته کې وژل شوی سرتیری د ننګرهار مرکزی روغتون ته راوړل شوی او له سهار راهیسې په سلګونو خلک وروان دي او د هغه د وطن دوستۍ ستاینه کوي.
یو شی چې باید په دې کې زه یادونه وکړم چې د ننګرهار د فرهنګیانو، فرهنګي ټولنو او مدني ټولنو لوري د هغه د جنازې مراسم په چتامه کې
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه محل لا سره خړې شوې چې پاکستانی ملیشو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې دروازه او تاسیسات جوړ کړل. له دې وړاندې هم داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې پاکستانی ځواکونو له هغه وخته چې کله تاسیسات او دروازه یې جوړه کړه په زیات اندازه وسلې د سیمې ته راانتقال کړې، چې د ځینو کتونکو په باور دا کار د پاکستاني چارواکو لخوا د جګړې لپاره د تیاری معنا لري.
و موردل چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده او په دې نښته کې ویل کېږي دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. سرحدي ځواکونو چارواکو تایید کړ چې په دې نښته کې د افغان سرحدي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او درې نور هم ټپیان دي. همدا شېبه بیا هم شاه محمود شینواری د ازادي راډیو خبریال جلال آباد سره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب، راپور خو مو واورید. په راپور کې مو ویلي چې هغه عسکر چې په دې نښته کې وژل شوی د ننګرهار روغتون ته مړی انتقال شوی، هغه درې ټپیان هم دې روغتون ته انتقال شوي، او څه وخت د دوی جنازه اخیستل کیږي؟
بلې نوري، لکه څنګه چې په ریپورت کې هم یادونه کړې وه، همدغه اوس د ننګرهار سیحتامي انګړ او شاوخوا سیمه د ځوانانو څخه ډکه ده، د بېلابېلو ولسوالیو څخه او د ښار د بېلابېلو څنډو او بېلابېلو ادارو څخه په سلګونو ځوانان چې د پوهنتون محصلین هم دي، ټولو ځوانانو سره ګولونه په لاس او د روغتون طرف ته روان دي، او دغه جنازې په خاطر باندې اوس مهال سرحدي ځواکونو سرتېری په روغتون کې دی، او همدا اوس څو شېبو کې به سرحدي لوا د انتقال کړي. همدغه مراسم به بیا وروسته د جنازې مراسم به د ننګرهار عیدګاه مسجد کې ترسره شي. خو یو شی یادونه باید وکړم چې په ډېر زیات تعداد باندې خلک چې د بېلابېلو لرو سیمو نه راروان شوي دي، اوس هم په لاره کې سره روان دي او سره رسېدلي دي.
بله شما موچنوارې له تاسو نه مننه. بیا به هم په دې اړه تاسو نه راپور واخلو. زو کابل ته، په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمن را سره په سټډیو کې دی. ژمن صاحب، راپور مو واورید. افغان چارواکو د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
بلې، د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې دا نښته شوې ده. البته د ارقامو په اړه هم وایي چې د افغان پولیسو نه یو کس وژل شوی ده او دوه تنه ټپیان دي. او د ویان د کورنیو چارو د وزارت صدیق صدیقي ازادي راډیو ته په مرکې کې وویل چې د پاکستان لوري ته هم تلفات اوښتي، خو دقیق معلومات یې له دوی سره نسته. البته دوی ویلي چې اول د پاکستان د ځواکونو لخوا د په سرحد باندې د سرحدي پولیسو باندې د درنو وسلو ډزې شوې، او بیا افغان ځواکونو ځوابیا ډزې کړي چې د څو ساعتونو لپاره تیر شپه دغه نښتې دوام پیدا کړ. یو شی بل چې د سیمه ییز مقامات د افغانستان وایي چې هلته کومه دروازه چې په دې وروستیو کې د پاکستان له لوري جوړه شوې وه په ګوشتي ولسوالۍ کې، د ډیورنډ په کرښه هغه له منځه وړي، او ځینې تاسیسات هم چې جوړ شوي وو هغه هم نیولي دي یا له منځه وړي دي. د کورونو چارو د وزارت وان صدیق صدیقي د دې پوښتنې په ځواب کې دغه څه تایید نه کړ. البته ښاغلی صدیقي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو سره په مرکې کې نور جزئیات هم ورکړل چې وابه ورو
ولې په ګډه به واورو.
فرحدی پوستو باندې چې د ګوشتې په ولسوالۍ کې موجودیت لري، د پاکستانی نظامیانو لخوا ثقیلاً داخت شوی، او د افغانستان سرحدي پولیس هم متقابل جواب ورکړی، ډېر جدي جواب یې ورکړی، او هغوی ته هم خسارات ترلاسه کړي دي. حمله د هغوی لخوا شوې، همداخت د پاکستان لخوا شوی، او د افغانستان سرحدي پولیس هم په یو ډېر لویه انګېزه او په د خپل وظایفو چې د افغانستان د خلکو څخه باید دفاع وکړي، نو د دوی د انداخت په برابر کې هم جواب ورکړی.
د تلفاتو په اړه که څه ووایي، هغه لوري ته او هم د افغانستان پولیسو ته څومره تلفات اوښتي دي؟
د اخوا څخه خو دقیق جزئیات نه لرو، تلفات به خامخا هغوی ته هم اوښتي، خو متاسفانه د افغانستان د سرحدي پولیس یو ډېر قهرمان یو سرباز قاسم نومېدی چې هغه شهید شوی دی متاسفانه، او د افغانستان د خاورې د ساتلې په لاره کې شهید شوی. د دې دا قربانۍ ټول افغانستان خلک به حتما یادوي انشاءالله، نو د هغوی کور ته او کورنۍ ته هم تسلیت وایي. دوه کسه نور هم زخمیان لرو چې زر نمبر یک سرحدي پولیسو مربوط دي.
داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې د افغانستان ځواکونو هغه دروازه چې په دې وروستیو کې په ګوشتي ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښې باندې پاکستان جوړه کړې وه، هغه یې له منځه وړې ده. تاسو دا رپورټ تاییدوئ؟
نه، دا راپورونه نه شو کولای چې فلحال تایید کړو، خو فقط مهم مسله دا وه چې پرون د هغوی له خوا انداخت شوی، او سرحدي پولیس هم جواب متقابل جواب ورکړی. نو جزئیات باندې اوس د وخت په مخ کې تاسو سره خبرې.
نو څه فکر کوي، علت څه ده چې د پاکستان ځواکونو په سرحدي پوستو باندې حمله کړې یا ډزې کړې؟
د لایل خو منطقي د لایل نشته، تاسو خبرې چې څو عمري رئیس دوی همیشه د هغه سرحدي مناطقو باندې فاصلان بحث کوي چې په خوا هم دا کار دوی کړی دی. نو د افغانستان حکومت هم ډېر جدي تورمه باندې دغه مسله هر ممکن لاره نه هغوی سره تعقیب کړی، او نړیوال هم خبر دي دا وی هر اقدام غیر قانونی اقدام دی او دا اصول خلاف دی. نو پرون هم دی گوشتا و نسوالی چی دیوران خط کرمیده دی دی سخیل انداختو که چی دا افغانستان ترهدی پولیس دی دا ارسول چی باید متقابل و تین جاوب ورکی با کسوی نو پاینده که هم که زمون بندی دا تارزات وشی بندی عمله وشی او یا انداخت سخیله وشی نو حتما این جواب بیت ورکول چی
آیا دسی ارتیالی دل شوی چی دا اضافی دو کنال تا ورسوالی تلیگل شوی بی؟
بله او زمون اضافی قوه یا سرحدی پولیس دا مرکز تا خامل تا دا جالبات تا خامل تا چلی دی او دول طول تا دیر خواجات کدی علی مرال کدی او دخبل حیوات خبه بیت لک دفاع کی او هیچا تا بجزاور نکی خرسو از من خار باندې حمله وکي او یم د فقیر هم داخل
وو سلته وضعیت څنګه دا د افغانستان دولت د دې لپاره چې د ستونزه حل سي څه لارې چارې په مخ کې په پام کې لري چې تر څو د ستونزه تکرار نشي او حل سي
خو فعلا وضعیت آرام دی خاص در کې ویل ته نشته وضعیت آرام دی موږ په خوا هم د تفاهم د لارې نه ټول مسائل مطرح کړی دي هغه چې شته او هغه نور اصول چې د سرحدات او د مدیریت لپاره نړیوال منلې موږ هم منلې هغه اغلار چاره دي چې کېدای شي دغه شی مسائل حل کړي نو بیا هم د پولیس د افغانستان ملي پولیس د افغانستان خلکو د ځان او مال ساتنه کې کاور مسؤلیت لري او خپل ځان به ورکړي او خلکو ځان به ساتي
بله ژمن صاحب مرکه مو واورېده له صدیق صدیقي د کورنۍ چارو د وزارت له ویان سره یوه موضوع چې پرون د افغانستان دفاع وزارت ویان په کابل کې په خبري کانفرنس کې هم همدې موضوع ته اشاره وکړه البته د ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان سرحدي پوسټ ته یا سرحدي دروازې ته هغه ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د دغه دروازې د لرې کېدو لپاره اقدام وکړي خو امر ته منتظر دي یعنی مقامات خدا شاینې تایید کړي چې دوی ته امر شوی دی آیا د افغانستان سرحدي ځواکونو په خپل سر دغه اقدام کړی څه نه دی ویل شوی
د موږ تاسو رپورت شو او بیا مرکز خبره سوال دلته بیا تناقض د دواړو چارواکو د سیمې چارواکو د کورونو چارو د وزارت د ویان ترمنځ موجود د زکچیغوی وای چې موږ دغه دروازه پر مخ تللی او دروازه موږ منځ وړی دا او تاسیسات نوی جوړ سوي هغه موږ منځ تللی د کورونو چارو د وزارت ویان د تایید نکړه نو مو به ګورو چې په راتلونکي کې نور چارواکي په دې اړه څه وای چې آیا دغه امر لمرکز نسی او چې د افغانستان حکومت له پخوا نو ویلو چې د دې تاسیساتو د منځوړلو لپاره به دوی هر ممکنه لارې نه کار واخلي او تر اوسه پورې چې کوم مذاکرات شو یا د هغه هم تر یو حده پورې د پاکستان سره نتیجه ورکړې وځه کچې یغوی هغه منلې و چې دا دروازه به لری کوي خو دا چې به لری شوی دا وکنه په دې اړه به معلومات ورنه کړ شو خو هغه د معلوماتي چې د افغانستان ځواکونو پرمختګ کړی دا هغه دروازه لمنځک وړي
بله زبر جمن لتاسونه مننه د یادونی ورلد بولو چې پاکستانی امنیتی چارواکو هم فرانس پلس خبری آژانس ته ویلو چې برید د افغان ځواکونو لوري دوی په پوسټو باندې شوی او ویلو چې په دې برید کې درې د دوی عسكر ژوبل شوی دي موږ به بیا هم دا موضوع تعقیب کوو او تاسو به له وروستي حال خبر کول ازادي رادیو سره اوسئ ازادي رادیو د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر 2 بجو دوام کوي
راپور زمر قضاوت ستاسو
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي جانقا الکوزی د څو لویدیځو ورسپانو مطالب لوستي او غټه کې اوروي
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورسپانې په وروستۍ غنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د افغانستان پر راتلونکي کې د مدني ټولنو د ونډې او اهمیت په اړه یو تحلیلي مقاله لیکلې او په پیل کې راغلي دا ښکاري چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی بل اخره پاکستان او طالبانو ته حوصله له لاس ورکړي جمهور رئیس کرزی د پاکستان لخوا د سرحدي امنیتی دروازو په جوړولو اعتراضونه کړي او په ملکیانو باندې د طالبانو وروستۍ حمله غیر اسلامي او غیر بشري بللې دي ورسی ژورنال ورسپانه طالبانو او پاکستان ته د جمهور رئیس کرزی د هغو سرګندونو په اړه چې هغه ته دورونو خطاب کړي لیکي جمهور رئیس کرزی خپل ورونو ته لڅو کلونو التماس او زارې ورسته بل اخره د نور افغانانو په سیر په دې پوښو تر هغه چې پاکستان په صادقانه ډول همکاري ونکړي او طالبان تر روسي جګړه بند نکړي خبرې غټنه لري ورسپورنه زیاتوی ځنه کسان ممکن هله من وی چې په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او پاکستانی مشرانو سره د جمهور رئیس کرزی خبرې به نتیجه ورکړي، خو په تیرو شپږو کلونو کې له طالبانو او د هغوی له ملاتړو سره د افغان حکومت خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د وال سټریټ جورنال د مقالې لیکوال په تیر دسمبر میاشت کې په پاریس کې د افغان حکومت د مدني ټولنې، طالبانو او نورو ډلو له استازو سره خبرو او غونډې ته اشاره کړې او د عیني شاهد په توګه لیکي چې په دې خبرو کې د طالبانو استازو په جګړې او نورو د افغانستان د هغې ډیموکراتیکې راتلونکي په اړه خبرې کولې چې اساس یې د قانون پر حاکمیت، انتخاباتو او یو مسؤل حکومت ولاړ وي. ورسپاڼه وړاندې لیکي اکثریت افغانانو د طالبانو تیره دوره هیره کړې او دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې ځانوژونکي حملې او شخړې لا هم د خبرونو سرچکې دي. زیات شمېر افغانان دا مهال د کار، د قانون د حاکمیت، حساب ورکونې او د 2014 کال د انتخاباتو په اړه فکر کوي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي بهرنۍ خبری رسنۍ په افغانستان کې د ځوانو سیاستوالو او د مدني ټولنې د ودې په اړه زیات څه نه لیکي، خو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پانګونې په خاص ډول د مدني ټولنې په برخه کې پانګونې حاصل ورکړی دی. ورس جورنال ورسپاڼې د القاعده پراخ ګواښ تر سرلیک لاندې یو بل مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي په 2011 کال کې د اسامه ابن لادن له وژل کېدو څخه اووه اونۍ وروسته جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې القاعده شبکه د ماتې په درشل کې ده. ورسپاڼه لیکي جمهور رئیس اوباما دا خبره بیا هم تکرار کړه تر څو له افغانستان څخه د عسکرو ایستلو او د دفاعي لګښتونو کمولو ته مشروعیت ورکړي. ورسپاڼه زیاتوي که څه هم چې د امریکا حکومت د جمهور رئیس اوباما د خبرو پر اساس ادعا کوي چې د القاعده شبکې د 1300 ترمنځ ډیر مهم او جګپوړي مشران وژلي او یا یې ژوندي نیولي، دې شبکې په نوو سیمه ییزو ډولونو سره راپورته کړی. القاعده شبکې په دې وروستیو کې په عراق، سوریې، شمالي افریقا او نایجیریا کې تروریستي حملې کړي. د ورسپاڼې په باور القاعده شبکې په افغانستان کې خپل امن ځای له لاسه ورکړی، خو په پاکستان، یمن او سومالیا کې پناه ځایونه، اډې او مرکزونه جوړ کړي دي.
ازادي رادیو اوري تیر ورځ په خوست کې د خزو او نجونو لپاره د نیمه لوړو زده کړو ځانګړی انسټیټیوټ پرانستل شو. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې علمي او مسلکي ماسې ټولې تدریسي او اداري چارې به د خزو لخوا پر مخ بیول کیږي او ډېر شمېر نجونو او مېرمنو ته به پکې د زده کړو زمینه برابره شي. په اړه نور حال له خوست د ازادي رادیو د خبريال نجیب الله آلو خیل پر راپور کې.
په خوست کې د خزو او نجونو لپاره هم د نیمه لوړو زده کړو انسټیټیوټ پرانستل شو. پیاد انسټیټیوټ کې به هغه نجونی او مېرمنې چې له 12 ټولګي او فارغانی وي ترې وړي ازمینې وروسته دوه کاله نیمه لوړې زده کړې کوي او ټولې تدریسي او اداري چارې به د خزو او نجونو په واسطه پر مخ بیول کیږي. د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار د یادې مسلکي مؤسسې د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دا به په راتلونکي کې په ځانګړي ډول د نجونو د ښوونځیو د اغېزمن مدیریت او منظم ادارې په پر مخ بیولو کې ګټور تمام شي.
زموږ هغه پلان دی چې لوړ تحصیلات په تلاره نه څه پیدا کوله، هغه به ټولې پکې جذب شي، په دې کې مسلکي کسان روزلای کیږي، نو دوی کولی شي چې د مکاتبو د مدیریت بخشتا په دولتي دفاترو کې مدیریتونه بخشونو لپاره خاص او مسلکي کادرونه پکې روزل کیږي.
د نجونو لپاره د نیمه لوړو زده کړو د انسټیټیوټ مشر محبوبې وویل چې پخوا په خوست کې د نجونو او ښځو لپاره مستقله تحصیلي مؤسسه نه و موجوده او یو شمېر کورنۍ د کلتوري محدودیتونو له کبله نجونې او مېرمنې لوړو زده کړو ته نه پرېښودي.
څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې خوست کې هېڅ د نجونو لپاره داسې مستقله ډېرې علمي مؤسسه موجوده نه وه، خو نجونې امکان لري نسبت نورو تحصیلي مؤسسو ته، زه هم فکر کوم چې دغه انسټیټیوټ به ډېره علاقمندي وښيي، ځکه چې دغه یو مستقل د نجونو لپاره دی. د دې لپاره هم اداره کې ټول ښځینه کارمند دي او هم د ښوونکو ټول ښځینه موږ غواړو چې ونیسو.
د ولایتي شورا استاذ زهره جلال هم په خپلو خبرو کې نوموړی انسټیټیوټ د خوستې نجونو او ښځو لپاره یو مهمه لاسته راوړنه و خو ده او زیاته یې کړه چې په دې سره به خوست د نورو ولایتونو سره د تعلیم په برخه کې د سیالۍ جوګه شي.
کوم کورسونه هلکان لپاره نیول کیږي آماده نه دي چې هلته لاړ شي. دلته چې ښځه به استادې لرو او ښځه به استاد وي او ورونه خویندې به راځي او په منظم توګه دلته انګلیسي زده کوي، دا به یوه ډېره لویه لاسته راوړنه وي. د نورو ولایتونو سره به موږ سیالي برابره کړې وي.
د پوهنې وزارت څخه د راغلي پلاوي په استازیتوب محمد سامي مایر وویل چې د نجونو یاد اختصاصي انسټیټیوټ د پوهنې وزارت د ځانګړې پاملرنې تر مخې جوړ شوی چې 12 رشتې به ولري، خو په امتحاني ډول په سر کې 2 رشتې فعالېږي. د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال تر 80 زیات نجونې په ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. زیاد انسټیټیوټ په پرانیست سره د ولایت د پوهنې مسؤلین تمه څرګندوي چې تر دې وروسته ممکن د مسلکي ښځو او نجونو شمیره ډیره شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.